چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانوي کاسید دی ولنتنی اصطلاح فارمیکاس خخصر شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانوي کاسید یا هم بل نوم یې د فارمیکاسید ده. چې خپل میتانوي کاسید یا فارمیکاسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیکاسی چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو د لودونکو دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غنبوسو او د مچیو په نیشونو کې، او په همدې ترتیب خپل د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کې هم خپل فارمیکاسی شتون لري. چې د فارمیکاسید د لاسته راوړلو لپاره ګران زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیکاسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو. چې په دې ځای کې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې اچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او اچ وای یو، یا هم اول مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاس راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا هم مالیکولي فرمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او سلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاس راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کې لکه نساجي او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لیرې کوونکو ماده په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیکاسید څخه په مختلفو ځایونو کې موږ او تاسو ولې چې استفاده کیږي، یو هماغه و چې په کورونو کې د لوښو د منګ د لیر کول لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي. چې اسیتیک اسید خپل یو بیرنګ تخریش کوونکی بوی لري، مایع ده چې د سانتي ګریډ د یاد تودوخي په یو سل اتلس درجه د سانتي ګریډ کې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجه د سانتي ګریډ کې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کې کولای شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کریستلونه جوړ کړي. چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي اچ ري ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن، او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل او عضوي ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې په ځینې وختونو کې په کورونو کې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کې، همدې ترتیب په مصنوعي ورېښم په جوړولو کې، د پلاستیک په جوړولو کې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکې کچې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او د سينور چې موږ او تاسو وینو. راځو او ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکول او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې ماده لکه موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکول څخه موږ او تاسو کچيري مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کې شکل چې دی اکسیدیشن کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ. نو په همدې ترتیب دا مرکب چې موږ او تاسو لاس ته راوړي د خپل یو اسیتیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول او به په لاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اگزالیک اسید نومیږي، چې خپل اگزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اگزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اگزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بنزویک اسید لرو چې بنزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بنزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړوونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بنزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بنزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بنزویک اسید څخه د سوډیم بنزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بنزویت لاسته راوړو، کولی سو چې د بنزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بنزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بنزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بنزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بنزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بنزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بنزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بنزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د ګلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې سلور اتومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمي تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي. د کاربنونو شمیر یې سلور و چې د سلورو څخه کم نه وي. د دوی د کاربنونو شمیر نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمي تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمي تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر 11. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمي تیزاب ده د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره 12 او د هایدروجنونو شمیر 13. چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمي تیزاب ده چې په 80 درجه د سانتیګریډ کې ویل کیږي. د ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمي تیزاب ده چې په 80 درجه د سانتیګریډ تودوخه کې دوی ویل کیږي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کې ساختماني فرمول ده. اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمي تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپل په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چشکري حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 درجه د سانتیګریډ ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو. چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مسپارم شي. چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکون کو هیلی لرم چی طول بجورو او صحت مند بایسته. زدیانا صالحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون اوام لوستش رغلست وایم او هیلی لرم چی دلوست رستنی شیبو پرمی منتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د آیونایزیشن انرژي چې د 1 څپې څخه پیل پر 2 څپې پورې به پای ته ورسیږي. چې آیونایزیشن انرژي څه شته ویل کیږي موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آیونایزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته ارتیا لري. یا هم داس ویلې سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت شورت ضرورت یا ارتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولای سو چې د آیونایزیشن د انرژي کچه د جلا شوی الکترون او د آزاد شوی الکترون تر انرژي پورې له یو د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د آیونایزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمي او د غصب ترتیب سره درېمي او د سنور الکترونونو لپاره کارولای شو. داسې چې د لومړني الکترون د آیونایزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپل د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا شي. او هم د آیونایزیشن انرژي ډیره کم اوسی. یعنی کچیر مور او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر مور او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې مور او تاسو آینزیشن انرژي ښه واضح وپیژنو، یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی، د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي، د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه، د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي، د آینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی آینزیشن انرژي ډیریږي. پوندې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د آینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د آینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د آینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی آینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه آینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي آینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شته دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون آینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو، د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د آینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی آینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د آینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د آینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو آینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو، لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د آینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم د سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکړي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د آینزیشن انرژي مساوي کیږي په وسلوش الکترون ول کسره چې حالته مثال د یو الکترون د لاس ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاس ورکړ د دویمی الکترون د آینازیشن انرژي د لومړی اټوم د آینازیشن انرژي پر اساس باندې څوګر د دویم لومړی الکترون پر اساس یو څه زیاته ده کچیر داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې کچیر یو بل الکترون د لاس ورکړي د دریمی الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شي اوسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی دریمی الکترون د لاس ورکړي نو د دریمی الکترون انرژي آینازیشن انرژي نسبت دویمی ته زیاته ده د دویمی ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه آینازیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کې د آینازیشن انرژي چې د هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ تاسو ویل چې کمیږي خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډول عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي ډېر لیرې واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د آینازیشن انرژي کامه ده نو په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګران زده کوونکو په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن آینازیشن انرژي نسبت نورو عنصرو ته زیاته وه خو د دې څخه برعکس کچیر مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د آینازیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دې ټول آینازیشن انرژي کمه شوې ده خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې وراخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د آینازیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي خو په پیریود کې بیا کوچیر بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کې د دې د چاپ څخه وراسته طرف ته یعنی کچیر وګور د دې آینازیشن انرژي چې د دې د اټمی نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي یعنی دا چې د دې اټمی نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمیر نه زیاتیږي خو د هستې چارج دی هغه لوړیږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی کوور باندې هغه زوکري خپل خواته راکشوي یا راټولي نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم او اټوم شواتش کیږي کوچنی کیږي او د هسته مثبت چارج اغیز لرونکی کیږي نو دوی چې د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آینازیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر کښته په طرف ته آینازیشن انرژي زیاتیږي یو ډول برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې شي اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غشتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پر اړه ولري هغه خپل د الکترون اخستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یو اندازه انرژي ورکول چې تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي کچیر یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیات انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي او کچیر دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بیرته جذب یعنی جذب سو جذبیږي نو په هغه وخت کې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي آزادیږي نو دغه انرژي د الکترون غشتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غشتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امر کولای شو لکه فلورین کلورین برومین او داسې نور چې هر یو په همدې ترتیب سره کولای شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو مایل ولري او د عنصرونو تناوبي جدول تر ازو ګران زده کوونکو د عنصرو تناوبي جدول بیا کچیر وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غشتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کې چې د په پر پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال شي شاوخوا شي د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریدونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو میل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه وشي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکیږي زیاتیږي. او په همدې اساس دوی چې دی د آینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګران زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت واحد عنصرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګران زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو میل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو میل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترو نیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترونو د لاسه ورکولو میل لرونکي وي، یعنې دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي، دوی الکترون د لاسه ورکوي. نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي، یعنې هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي، او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري، یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي دا عنصر الکترو پازیټیو دی، او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس، یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده الکترو نیګاټیویټي یې زیاته ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، ته ځان سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال، الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو تر منځ توپیر وښایاست. دوهم سوال، آینازیشن انرژي تعریف کړئ او ووایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې. بریا
بریا د افغانانو، سلام سلام بابا تورانو، زاد کرکټ لا اتلانو، افغانستان افغانستان ګورې بازانو.
ولاړه یم دیدن ته، بس لوړې راشي
کور بازانو زاد کرکت نه